په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې دي. ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ډیره برخه دې ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. دا لنډه خبری برخه دې سات په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 100 ډیر نورې ژوندې نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیاتو بلل چې په وینا یې په وژل شوو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. طالبانو دا داسې محل کړی چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې طالب وسله وال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسلحولو وروسته وژني. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروسته یوه میاشت کې د سیلونو او زلزلو له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 215 شپېته نور ژوبل شوي دي. سکل د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلونو او توپانونو له کبله د مرګ ژوبلو تر څنګ خلکو ته سخت مالي تاوانونه اوښتي دي. له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي طبیعي پیښو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له حاصل سره ویجاړه کړې او دغه راز ګڼ کورونه وران کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د پیښو له زیانمن شوو سره مرستې کړې، خو اکثره زیانمن شوي وایي مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم وي ډېرې لږې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وای په ننګرهار کې د نجیب طارق په نوم د لوبغالي دوهم فاز بشپړ شو. دا لوبغالي لورچاپیره شوی دیوال سره په څکماته وشت جریبه ځکه کې جوړ شوی دی. د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تغفیس کې د لوبغالي احاطي دیوال ورسره څنګه چمن کرل او همداراز د پیچونو جوړول، د برق یا برېښنایي سیستم جوړول، دا هغه چارې دي چې بشپړې شوې او د سر څنګه د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ډېر ژر هغه لارو چارو نه استفاده وکړي چې دا فرصت رامنځته شي ترڅو د دریم فیز چارې هم پیل شي.
د کرکټ په اړه له یو بل خبر سره سم، د کرکټ مشهورې ویب پاڼې ایس پی این د آسیا د شل اوور جام په سیالیو کې د برخوالو ټیمونو غوره لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران شامل دي. د ویب پاڼې د هند دوه، د پاکستان درې او د سریلانکا څلور لوبغاړي د خپل غوره ټیم په لیست کې راوستي دي. د آذربایجان پوځ وایي د ارمنستان پر زیاتو برخو یې ډزې کړې. د ارمنستان صدر اعظم وایي د آذربایجان په حملو کې د هیواد لږ تر لږه 49 سرتیري وژل شوي. آذربایجان هم خپل لوري ته د 500 سرتیرو د وژلو خبره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې له ډیرو کلونو راهیسې په ناګور نه قرباغ لانجمنې سیمې اختلاف لري یو وار بیا ترنګلې شوې دي. آذربایجان وایي د ارمنستاني ځواکونو د لمسوونکو اقداماتو په ځواب کې پر د هیواد ډزې کړې دي. د بهرنیو اثارو په وړاندې د پاکستاني اروپایو ارزښت یو وار بیا راولوید. پرون د پاکستان په آزادو بازارونو کې هر ډالر په 240 روپیو تبادله شو. د اثارو د کاروباریانو په وینا پرون د پاکستان په بانکونو کې یو ډالر په 202 روپی خو په آزاد بازار کې په 240 روپی تبادله شو. صرفان وایي د روانې سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت په لوېدو دی او په تیرو 14 ورځو کې ارزښت لږ تر لږه 10 روپی رالوېدلی دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره ناسا وایي د یوې ستور بیړۍ په وسیله د یوې آسماني ډبرې د تګ لوری بدلوي. ناسا غواړي خپله ستور بیړۍ چې دارت نومیږي له یوې آسماني ډبرې سره چې د مورفوس نومیږي ټکر کړي. د ناسا دا ستور بیړۍ په ساعت کې 40,000 کیلومتره سرعت وهي. ټاکل شوې ده د ناسا ستور بیړۍ د سپتمبر په 26 نیټه له د مورفوس سره ټکر شي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې وویل دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې د ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
یو جه دوی ماسره سو او 15 ژوندۍ ونیول سول. په دوی کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 په نخاتو کې لمنځه تللی وو.
یو شمیر فعال خزول نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د جنود زده کړو په وړاندې په محدودیتونو غلی پاتې نشي.
What is happening in Afghanistan? هغه څه چې نن په افغانستان کې بيخيږي جنسيتي اپارتايد دی.
راپورونو له مخې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جایش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ونیسي او ور وسپاري. مولانا مسعود اظهر څوک دی؟
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندي فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر پاکستان کې ګڼل کیږي. په د باندې ډی تورونه دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبان ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې تر څلوېختو ډیر وسلوال وژلي او تر څلو ډیر نور ژوند نیولې دي. طالبانو دا ادعا داسې مهال کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوې ویډیو کې طالب وسلوال لیدل کېږي چې خپل مخالفان لاسره ولو وروسته وژني. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت ویندوی وای په پنشیر کې جګړه چې تور زی دوام وکړ اوس درېدلې ده. زبیح الله مجاهد تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
دوه ورځې مخکې په پنشیر کې په دوه او درې سیمو کې لغرو څخه ځینې شریر باغیان هڅه کوله چې راسي او فیرونه وکړي په اواره کې. د اسلامي امارت مجاهدینو هم عملیات پسې شروع کړل. یو ځای دوی محاصره سو او 15 تنه وروسته له دې نه چې محاصره تر کړې لاندې راغله ژوندې ونیول شول. او په دوه کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 تنه په نښتو کې لمنځه تللي وو. دوی نه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. قومندان فهیم کمانډو په نامه، قومندان جواد او قومندان محمد یار په شمول 15 تنه وزل شوي دي. او همداراز د روخي ولسوالۍ کې او د سړک د ټول هغه کسان چې اسلامي امارت ژوندي په لاس ورغلي 101 تنه دي.
له بلې خوا د سیمې یو اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي آزادي رادیو ته وویل چې طالبانو د بلې مقاومت جبهې 8 وسلوال کسان له نیولو وروسته وژلي دي. د د په وینا په وشل شبیو کې قومندان محمد یار هم شامل دی. د ملي مقاومت جبهې تر اوسه پورې د طالبانو د ویندوی زبیح الله مجاهد د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې د هغوی نظر واخلو خو زموږ تماس ته ځواب ونه وایي. د ملي مقاومت جبهې ویندوی صبغت الله احمدي دوی ورځې وړاندې یعنی د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي وو چې طالبانو د فراج، عبدرې، حصارک، منچور، عبدالله خیل، شابه، د درې او ابشار په کوماندو، پیشغور او خنج پر پوستو بریدونه کړي او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوي دي. خو یو ورځ وروسته یعنی د دوشنبه په ورځ په پنشیر کې د طالبانو د والی ویندوی ابو بکر صدیق د ملي مقاومت چپې د ویندوی سرګردونی او د جګړې پیشیده رد کړه. د وویل
بس اونچنانه که دوام نشه درگیری های
د جګړو ادعا چکیږي داسې څه نشته. خو که په یو نیم ځای کې کوم یاغي او باغی وي بېل شک په هر ځای کې چې وي د اسلامي امارت ځواکونه ورپسې دي تعقیبوي.
اسلامي و د مارزونه هستن تعقیبشان میکنه.
خوڅو سرچینو آزادی رادیو ته ویلي چې 200 وسلوال طالبان لس پکو درنو وسلو سره په کرامان درکې لوړو ځایونو ته تللی دي. دغه سرچینو د امنیتي اندیشټو له کبله د خپل نمونو له شولو ډډه کوله.
د ملي مقاومت جبهې او ویان علي نظري فرانس پرس خبري آژانس ته او د طالبانو لخوا د غېدا چې د ملي مقاومت جبهې په لزګونو کسانو ته مرجوب لاړولي او لزګونو نور نیولې دي رد کړې ده. علي نظري فرانس پرس ته ویلي چې د ملي مقاومت جبهې یو لکشمیر وسلوال د طالبانو لخوا وژل شوی یا نیول شوی دي. هغه ویلي چې د ملي مقاومت جبهه به د وسلوالو د طالبانو په وړاندې وسلوال مبارزې ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر فعال خزو له نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې په محدودیتونو غلي پاتې نشي. له دوی څخه دریو تنو د دوشنبه پر ورځ په غونډه کې چې په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې جوړ شوی و د افغان نجونو د راتلونکو په اړه اندېښنه و. خو دا تفصیل په دې رپورت کې
نیویارک د ملګرو ملتونو د سازمان مرکزی ودانۍ په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه اندېښنو بحثونه دلته راغلي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی سفیر مونا جول، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازي ناهید فرید او د بشري حقوقو فعال نجيبي سنجر د افغان جنو او خصوصي وضعیت ټکان ورکوونکی وباله. په ملګرو ملتونو کې د ناروی سفیر مونا جول وویل
د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ یو کال وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت په چټکۍ تر ټکان ورکوونکي حده خراب شوی دی. یوه بیلګې همدا ده چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چېرته چې د نجونو د تعلیم مخه نیول شوې ده. فکر وکړئ.
په تیر سباندې یو کال کې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نه ده ورکړل شوې. په دې موده کې د طالب مشرانو پر دې پریکړې ډېرې نیوکې شوې، خو تر اوسه یې ځای نه دی نیولی. نجیبه سنجر د بشري حقونو فعاله ده. دې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل
Currently, women and girls in Afghanistan are deprived of their fundamental rights to education.
دا مهال په افغانستان کې خزې ونجونی له اساسي حقوقو زده کړو کار او له ټولنیز او سیاسي حقوقو به برخې دي. د بی عدالتۍ یو رښتینی جوړښت از موږ د سترګو په وړاندې دی. موږ ټول ورته په چوپتیا ګورو او په دې ګناه کې شریکت کوو. هغه هم په خپل خوخه او د دې په منلو چې هرڅه عادي دي، هغه جرمونه او بی عدالتۍ چې د افغانستان د نن پیخیږي نه بخون کیده.
Inside of Afghanistan are unforgivable.
پاتیر یو کال کې یو شمیر افغان خزی او نجونی لارو کوڅو ته راووتلې، اعتراضونه یې وکړل او د کار زده کړو او سیاسي مشارکت وختنه وکړه. خو د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د طالبانو حکومت دا اعتراضونه وځپل او اوس خزو ته د څرګندو اعتراضونو اجازه هم نه ورکول کیږي. ناهید فرید د افغانستان د ولسی جرګې په خانه غړیده.
What is happening in Afghanistan?
هغه څه چې نن په افغانستان کې پیښیږي جنسیتي اپارتاید دی. نومړنی څوک نه یم چې دا خبره کوم، خو د نړیوالې ټولنې او تصمیم نیونکو لخوا د اقدام نشټوالي ته په پام تاسو موږ لپاره ډیره مهمه ده چې تل تکرار کړو چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی.
هغه شمیرې چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق پرې کړی وای، په تیر یو کال کې شاوخوا 3 میلیون نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته لتلو پاتې دي. د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر په همدې اونۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د کلتوري مسایلو پر بنسټ یو شمیر کورنۍ افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل نه غواړي. د منیر دا څرګندونه افغانستان کې د نن او بهر لپاره خو پرګونونو سره مخ شوې او د بیلابیلو کښونو سره تړلو غنو افغانانو وویل چې د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري ستونزې نشته، بلکې دا د طالبانو حکومت دی چې د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
او مخکله د چیرې ازادي رادیوي مجلې ته ور ورسېږي. دا هم د خبرونې ورسته راپور. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود ازهر ونیسي او ور وسپاري. جیش محمد تنظیم په پاکستان کې منع اعلان شوی دی. مسعود ازهر په دې تورن دی چې په 1999 میلادي کال نیپال ته تلونکي هندي مسافر اوړونکي الوتکه کندهار ته تښتولې وه.
د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي لیک په کابل کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد د وسلواله سختريزي ډلې مؤسس او مشر مولانا مسعود ازهر عمومي او ونیسي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون وای د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري چارواکي د نوم د نشوولو په شرط ورته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته پاستول لیک غوښتنه کړي چې د مسعود ازهر د اوسېدو ځای معلوم او دوی ترې خبر کړي او وینسی، ځکه چې د پاکستان په باور نوموړی د افغانستان په کوم ځای کې اوسي. خو د پاکستان د بندونو چارو وزارت وای دوی په دې اړه څه ویلو ډاډه وکړه. د ازادي رادیو د غندهارا انګلیسی وی پانی چلوونکی ابو بکر صدیق د مسعود اثر پاړه وای.
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندی فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. نو په د باندې ډېر تورونه دي او د ملګرو ملتو نورو تروریزم پلیستونو کې هم دی. نو په دې خاطر ډیر وخت پاکستان یو ډول بندي کړی و, ته په کور کې بندي کړی و په ماولپور د پاکستان یو ولسوالۍ ده د پنجاب په ایالت کې, او اوس کده خلاص شوی و افغانستان ته تللی وي او پاکستان غواړي. نو دا د ښکارندوی دی چې په پاکستان باندې یو څه نړیوال فشار دی چې په افغانستان کې هغه سید تروریزم زالې جوړې نشي لکه د طالبانو په پخوانی حکومت کې چې جوړې شوې وي.
مسعود اظهر په 1999 میلادي کال د طالبانو د حکومت په تیر دوره کې د وی هندۍ مسافر وړونکو الوتکې په تشتولو کې په لاس لرلو تورن وو, او له همدې کبله هند له پاکستان څخه د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوله. د سیاسي چارو افغان نظر خواند عبدالکریم حقانیار وای باور نه لري چې مسعود اظهر دی په افغانستان کې وي. د زیاته کړه
ما په اند د پاکستان لخوا د جیش محمد د مشر مسعود اظهر غوښتنه له طالبانو څخه د دوه هدفونو لمخې شوې ده. یوه دا چې هند ته وښيي چې څه د پاسه شل کاله د مخه هندي الوتکه د پاکستان په اشاره نوې ارغمل شوي, بلخوا غواړي هندي سیاستوال شکمن کړي او ورته وخی چې طالبان له هندستان سره په دوستانه اړیکو کې اخلاصمن نه دي.
خو پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته په استولې لیک ویلي چې شایي اظهر په ننګرهار یا کونړ کې وي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې په خوست کې د چنار کلنۍ مشاعره وشو.
شرندې مې خرڅوې ټکرې د مور دې وطن
دا شعر هم لرو.
هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې هغه تصویر هغه نگام ښکل کړه.
په غزنی کې د ادبی بهیرونو د غوړېدو شمنه
د فرهنګي بهیر په نام باندې غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري.
له استاد نور احمد ایمل سره شهیدلی یو چې پښتو روسي متلونه یې پرتله کړي.
څنګه کولی شو د ژبو ترمنځ فکری فرهنګي ژبنی اړیکه را پیدا کړو.
کندهار کې د احمد شاه بابا کور
درې منزلونه لري, اته خونې لري, یو وزیرخانه لري, یو پسر دالان لري. په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشم بورته ویل کېدله.
دا کور په نړېدو دی. دا به هم واوري
د سلطان محمود غزنی صاحب د زیارت د رمالي او ترمیم چارې پیل شوې.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خوست کې د چنار 14مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرل چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړلی شوه, که څه هم اوس ډیر شاعران پاتې دي خو د وخت کمبود وجوه نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړي دي, بلکې ټول مو آزاد پریښي وو هر قسم سره د خپل طبيعت شعرونه دوی ویل.
خوسته فرهنگپال نورشاه نورانی وای دا ډول مشاعره د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعره په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنگ د پیوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېر مهم دي، ځکه په دې کې د فرهنگ لپاره کار کیږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کیږي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکیږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خویل چې بیا چاودنه شوی خلق پتا باندې بیخیرا ډولو، پرون می ساد خلی جوڑو خلا بیگام شنگو لنجی گیرا ډولو.
دغنا راغلم ما د خر پلوری منډ وکړه، بیرته مریض راغلم درمان مې پکې ونلیدو. دغم مریض ګرځي خو آسمان هم غریږي، دغم مریض ګرځي خو آسمان هم غریږي، ګلی وریږي خو باران مې پکې ونلیدو.
د سرو سکروټو پر سر خول زړه، دای مې پرتا باندې راټول زړه، بل تشبه تر سر نه جوړیږي تداسي لکه دا ټول زړه.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومونه وړاندې کړل.
ټوله دنیا په یو سړی خولې دا، ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي، ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي.
دروح سکون د زړه ټوټا، د سترګو تور دی وطن، شرم دی مې خرڅوي ټکرې د مور دی وطن.
د یادونې وړ ده په وروستیو لسیزو کې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنځلګل، میدان وردګو کې د مڼېګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعرې دود شوې دي.
د خوست چنار له دودیزې کلنۍ مشاعرې به غزنی ته مخه کړو چې هلته چارواکي ژمنه کوي چې ادبي بهیرونه به فعال کړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په افغانستان کې د ادبي بهیرونو غونډې ودرېدي. بیا په بلخ کې غونډې شروع شوې، په کابل کې پیل شوې او په پلازمینه کې د میرمن بهیر کلنۍ غونډه هم وشوه. په هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم غونډې شروع شوې. ځینو لیکوالو بیا آنلاین غونډې پیل کړې چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې میشتو فرهنګیانو پکې وخت په وخت برخه اخیستې ده. تازه له غزنی خبر لرو چې په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په ټولو 1400 کې به فرهنګي بهیرونه شروع کړي. د ریاست په غزنی ښار کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانیستې ده. په غزنی کې لیکوالان او فرهنګ پالان د شمنې ته په دې سترګه ګوري چې د فرهنګي کړیو ترمنځ به د اړیکو د ټینګښت سبب شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکری بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره سوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. شاغلی مجاهد سرګنده کړ چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګپالو په همکارۍ پر لار اچول شوی او مخه د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست، دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشریح دي، کله تاجک ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته ان شاء الله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړ کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده ده چې په ټولنه جوړ کړو.
شاغلی مجاهد په غزنی کې له میشتو فرهنګ پالو، لیکوالو او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او وی ویل ډیر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګپال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعداد نغوړيږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا وروګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو، رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل کلمونه ایشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
په غزنی کې چارواکي ژمنه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې به ادبي بهیرونه پیل کړي. په ادبي بهیرونو کې تر ډېره مشاعرې وي او کله ناکله پوری بی کسی یا یو شعر نقد هم کیشی. د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د شاعر امینه فنا شعر لرو. دا شعر دوی پر ازادي راډیوي ادبي مجلې پیرزو کړی دی.
خوشبو یستا راوړه، هوا مخ کول کړه. خوشبو یستا راوړه، هوا مخ کول کړه. سترګو مخ کول کړه، زړه او سا مخ کول کړه. غره دې وغږ، صحرا دې پلونه وښکل. غره ته مې غېږ ورکړه، صحرا مخ کول کړه. هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر، هغه نگام ښکل کړه. چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، چې ستا په یاد زما سترګو راتلې. اوه کې مې وڅښلې، ژړا مې ښکل کړه. زه پوهېدم چې پورکیږي هیڅ نه، زه پوهېدم چې پورکیږي هیڅ نه. د نامراد زړه تمنا مې ښکل کړه. عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا. روح مې شل مر چې دا رڼا مې ښکل کړه. ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته. ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته. ما ثواب پرېښوده، ګنا مې ښکل کړه. فنا هغه یاغي مینه یم چې، فنا هغه یاغي مینه یم چې. د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه. خوشبو یستا راوړه، هوا مې ښکل کړه. سترګو مې ښکل کړه، زړه او سا مې ښکل کړه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
پښتو متلونه چې د شفاهي ادب یو لوی زیرمه ده، په ټول تللي خبري بلل کیږي. په تیرې یو پیړۍ کې د پښتو متلونو د راټولونې په برخه کې یو شمېر افغانانو په کتابي بڼه متلونه راټول کړي دي. د نړۍ په ډېری ژبو کې په کلتوري او فرهنګي برخه کې ځینې ګټ ټکي موندل کیږي چې دا د ژبنیو اړیکو ګډه جغرافیه او په اوس وخت کې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سیاسي، سوداګریزي او انټرنیټي اړیکې د همدې چارې لامل شوې دي. د هلمند پانتون استاد نور احمد ایمل چې اوس مهال د روسیې په کراسنادار ښار کې د کوبان دولتي پانتون کې خپل ډاکټورا بشپړوي، د پښتو او روسی متلونو د پرتلنې په اړه تحقیق کړی دی. په دې څېړنه کې ښاغلی ایمل ډیر داسې متلونه موندلي دي چې په فکری، ژبني او محتوایي لحاظ په پښتو او روسی کې سره ورته دي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له ښاغلی ایمل سره د نوموړي د تحقیق په اړه مفصله مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی ایمل د روسي او پښتو متلونو د مقایسې په اړه وایي.
دغه پرتله د نړیوال ژپوهنیز انزور پر وړاندې کیږي. د موضوع ارتیا ځکه ولې سو چې نړیوال ژپوهنیز انزور دا هغه علم دی چې په وسنی وخت کې د نړۍ ډېری ژپوهان او د نړۍ ویش ملتونه پر دې باندې کار کوي چې موږ څنګه کولی سو د ژبو ترمنځ فکری، فرهنګي، ژبني اړیکې را پیدا کړو. څنګه ملتونه څه ډول تفکر کوي په ځانګړې جغرافیه کې، آیا دا په لویه کچه د مځکې په کوره کې د نورو هیوادونو نورو ژبو ترمنځ کوم مشترکات او کوم بیلوالی لري، پر دې باندې بحث کوي. دلته د دې موضوع د انتخاب یو لامل دا و چې زموږ پښتو ژبې ته کار سوی دی، په داخله جغرافیه کې کار سوی دی، یا په علمي ډګر کې په کومه کچه کار سوی دی، یا زموږ ژبه په ژبپوهنیز ډول سره چې موږ یو برخه د فرهنګ راخیستې ده، دا د نړۍ د یو معتبرې او نړیوالې ژبې سره مو د مقایسې چوکاټ ته اچوو. دا ځکه اړتیا وه چې خپل ژبه د خپل جغرافیې راوباسو، د نړۍ له ډېرو معتبرو ژبو سره یې مقایسه کړو. دا نو علم دی، په دې کې د ملتونو، انسانانو نو یا د یو ځانګړي ژبې د وینکو فکر، تفکر، ایډیا او هغه فکری او ځینی هنزورونه چې د هر کلمې لپاره یې مش په خپل جغرافیه کې لرو، او د دغه تفکر، دغه انزور بیا که موږ د نړۍ د ژپوهنیز انزور یا نړیوال انزور ته راوباسو، په دغه پایله کې موږ معلومولی سو چې زموږ ژبه په فرهنګي، ژبني لحاظ باندې د یو نړۍ د یو بلې ژبې سره کوم شباهتونه لري، ورتوالی لري، کوم بیلوال لري. په دې برخه کې له نیکه مرغه تحقیق وسو. زه په پښتو ځینو موادو پر راټولول کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخ سوی یم، نو په روسي کې مواد ډیر و، دغه پر اساس باندې موږ کار مخته وړی دی.
ډیره زیاته مننه استاد. متلونه چې د شفاهي ادب یو مهمه برخه بلل کیږي او په ټول تللې خبرې دي، په دې برخه کې افغاني پوهانو هم کار کړی دی، کتابونه لیکلي دي. خپل تاسو چې کړه د پښتو او روسي متلونو دغه پرتلنه کول او د مو پرتل کول پښتو ژبه کې حتما تاسو نو متلونه راټولول کنه، ممکن نوی متلونه هم تر سترګو شوي وي، یا تاسو داسې څه مخته درغلي وي په متلونو برخه کې چې هغه نوی وي، داسې یو څه مو موندل. ځینې متلونه خو ډیر مشهور دي یا ډیر د خلکو ترمنځ مرواج دي، ممکن دا چې شفاهي ذخیره ده او په دغه برخه شاید ډیر نوي متلونه داسې وي چې ټولنه ته بيخي خبر نه وي، داسې اوسه تاسو ومندل.
د دې څېړنې په لړ کې موږ پر درو ډولو عناوینو باندې کار وکړو. لومړی دا چې د پښتو او روسي ژبو ترمنځ مو د مشترکو یا ورته همانایزه یا تر ډیره پرې چې هغه مفهوم یې ورته رسوي هغه متلونه راټول کړل. دا چې په روسي کې متلونه ډیر و او کتابونه او متلونه ډیر و، په پښتو کې یو ستونزه چې موږ لرو هغه دا چې د متلونو په برخه کې یو شمیر کتابونه پښتنو لیکوالو لیکلي دي، خو له بده مرغه ټول کتابونه، یعنی په لویه کچه کتابونه چې دي هغه عمومي دي، یا د الفبا په ترتیب سره دي متلونه راټول کړي دي، او متلونه وکتل سي ټول کتابونه که سره پرتله سي زما سره تقریبا ټول کې د متل پښتو متلونه را سره دي، متلونه یې په بل کې سره تکرار دي. یعنی ما هدف دا دی چې په موضوعي محتوایز ډول سره متلونه په پښتو کې له بده مرغه نه دي ویشل سوي، چې د موضوع له مخې متلونه موږ واخلو، د محتوا له مخې ورته متلونه موږ واخلو. یا هغه متلونه چې په بیر اخیستل کېږي د موضوع لحاظه دغه په اړه موږ کتاب ولرو. دغه تشه پښتو کې ستا چې دته به انشاءالله بیا کار کوو. او په دا زما د تحقیق موضوع چې موږ کار باندې کړی دی هغه دا ده چې موږ ډیره ټاکلې ده، موږ ډیره مختص کړې ده په یو خاص برخه کار کړی. دلته د عنوان موضوع چې دا تحقیق ما کړی دی دودیز او فرهنګي متلونه، په دې کې بیا واده نڅا او د واده کې رواجونه، دودونه، خواشه، د خواشه کریکټر، زوم د زوم کریکټر، مثلا د خسر کریکټر، ناوې، په دې کې یوړي، په دې کې د پښتو او روسي چی په پښتو کې په ژبونیز لاس باندې دغه افکار څه ډول دي. مثلا خواشه په روسي فرهنګ کې خواښه څه ډول کریکټر لري، کاغه د الک خواښه وي او که د نجلۍ خواښه وي. دلته بیا دوه الفاظ دي، تکرار ایت الک خواښه په ونه مایا دی، د نجلۍ خواښه په ونه مایا دی. هغه سي خسر د الک خسر د خسر یا زو مناوي. دلته دا کړه وړه الفاظ، کلمې، افکار، تفکر، ایډیاوي، فرهنګ څه ډول دي، دا موږ اخیستي چې په دې کې مو د پښتنو متلونه راخیستی دي چې دا اړوندې موضوع ته ویل سوي دي، او د روسي متلونه. په دې کې مو درې ډوله کار کړی دی. لومړی کټګوري موږ ورته متلونه راټول کړي دي چې هغه د مفهوم او تپزین حالاتو کې کلمات یو ډول کارول سوي دي او موضوعات یو ډول راغلي دي، مفاهیم یو ډول راغلي دي چې پر دې مو برخه کړي. دا متلونه مو د ژبپوهنې په رڼا کې څیړلي، شنلي او باس باندې کړی دی. هر متل مو چې په دواړو ژبو کې ورته یو دوه درې متلونه پیدا کړی دي، هغه ته مو لاندې په ژبپوهنیز ډول سره دغه پر افکارو، فکر، کلماتو، د کلماتو پر انځور باندې په تفصیلي ډول سره باس کړی دی. دا یو مسله. دوم عنوان چې موږ کړی دی هغه متلونه چې په روسي ژبه کې ستا او په پښتو کې بلګې موږ نه دي موندلې. هغه په پوهې ژبه باندې چې جغرافیا، محیط، مذهب، دین، دا مسایل کې چې هغه مسایل راغلي دي، دوم هغه کټګوري متلونه راخیستل چې په پښتو کې نسته، په روسي کې دي، هغه مو شنلې دي، سپړلې دي، باس مو کړی دي، فکر، افکار پر ژبني مسایلو باس کړی دي. درېمه کټګوري هغه متلونه چې په پښتو کې موجود وو، په پښتو کې وو، په روسي کې مو تر پلټنو او تحقیقاتو څیړنو په پایله کې نه دي موندلې، هغه مو راسپړلې، پر هغه باندې مو باس کړی دی.
یو بل مهمه مسله چې که څه هم روس او افغانستان تقریبا سره نږدې دي او په یو جغرافیه کې موقعیت لري، ولې دلته په فرهنګي، مذهبي او ټولنیز لحاظ دا ټولنه فرق لري؟ پرځن روسی ټولنه یو ډول فرهنګ لري او افغانی ټولنه بیا بيخي بل ډول کلتور دی، دلته مذهبي محدودیتونه دي، نور دي نور دي. دغه دواړو ژبو د متلونو ترمنځ هغه ګټ کې کوم، یعنی داسې ګټ کې پکې و چې هم دلته په افغانی ټولنه کې هغه راغلي وي موضوعات د محتوا په لحاظ او هم دلته روسی متلونو کې وي.
ګټ کې په دې معنا دي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې په ځینو مسایلو کې ګډ افکار درلودل، ګډ ټکي مو درلودل. ما داسې متلونه په پښتو کې پیدا کړل، په کتابونو کې نه وو، ما په صحاوي تحقیق ډیر وکړ، له خلکو، له ځوانانو، له ښځو مو متلونه راټول کړل، بیا ما هغه متلونه باندې باس کړل. بعد مرغه ځینې متلونه لا هم زموږ په ټولنه کې ډیر پاتې دي چې موږ هغه راخیستې نه دي. دلته یو متل ته راځم، دا عام متل دی، دا شاید ډیر کارول شوی پښتو کې. موږ متل لرو، وای لورې تا ته وایم، مرورې پاندې نیسه، دا متل دی. اهنې داسې متل ورته متلونه کې موږ په پښتو ژبه کې پیدا کړی دي. په زه په روسي کې فقط هغه مفهوم تاسو ته وایم، وای خواښې په کور کې، مثلا خواښې پیشي وهي، خو هدف یې دلته ورته ویل چې هدف یا پوه کول یا متوجه کول، هدف یې خپل مجور ده چې مجور متوجه کوي، یا خپل لور وهي، لور ته سپکې سپورې وایي، هدف یې دا دی. هدف یې دا چې پوهه ورکړي، علم ورکړي، یا پوهې کې په یو معنا چې خواښ مجور یې هدف مې ته. عین دا متل ما په پښتو ژبه کې پیدا کړی دی. چې دا مطلب صدا یو بیلګه ده. د توار ته نور په سلګونو متلونه په دې برخه کې موږ پیدا کړی دي چې هغه پرتله کړی دي. دلته یوازې د متلونو د پیدا کېدو خپل ستونزې درلودې، دلته مهم افکار و چې موږ ژبني افکار څنګه د پښتو پښتنو افکار ایډیاوي د بل ملت د بل ژبې چې هغه نړیوال حیثیت لري هغه نسبتا ته موږ ډیر کار کړی دی، د هغوی سره ته مشترک ټکي پیدا کوه.
پښتو ژبې سره او د پښتو ژبې برخه کې د تحقیقاتو او څېړنې په اړه د نورو هیوادونو لیکوالو بهرنیو پوهانو ډیر کار کړی دی، په دې کې روسی پوهان هم شامل دي، هغوی هم پښتو برخه کې تحقیقات کړي دي د ژبې برخه کې. دلته د پښتو ژبې په هغه پخوانیو نومیالیو د کلاسیکي دورې په شاعرانو لکه خوشحال خټک په دوی څېړنې کړي دي، تحقیقات کړي دي. خپل چې تاسو کله د موضوع هلته انتخابوله پوهنتون کې هلته استادانو څومره لیوالتیا ښودله دغه د افغاني فرهنګ سره او دغه ډول لمدې برخې سره چې دا ډېره جالبه برخه ده؟
بالکل، د خلکو لیوالتیا ښولې وه، د خلکو د پښتو ژبې په اړه عمومي معلومات ترلودل، دا چې موضوع نوې وه دوی دپاره جالبه وه. کله چې موږ هره لحظه کار کوي پر دې باندې بحث کوي، ځینې استادان ځینې کسان دلته روسیه کې شته چې دوی په پښتو باندې ډېر روانې خبرې کوي، پر دې باندې مو کانفرنسونه دایر کړي دي، پر دې باندې مو د هر متل په اړه موږ په ساتو ساتو د دې سپړنه وو شننه کړې ده چې موږ څنګه کولی دي ترمنځ مشترک یو خوا کلماتو مشترک او ژپونیز لحاظ باندې یو بل د افکارو مشترک والی، دا ډېره مهمه مسله وه. بالکل دوی لیوالتیا درلودله، لیوالتیا وښودل، او موږ چې به هره مقاله یا هر کانفرنس دایروي دوی په لویه کچه حاضرېدل، او دا به په ډېر ښه ډول سره د پښتو ادب، د پښتو فولکلور، د پښتو افکار، د پښتنو افکار، د پښتنو دودونه، د پښتنو رواجونه کې به دوی پښتنې هم درلودل، لیوالتیا هم درلودل، د ځینو به خوښېدل، په ځینو ځایونو کې به دوی پښتنې درلودلې، ځکه زموږ جغرافیه فرهنګي لحاظ باندې شاید ځینې محدودیتونه ولري، یا دوی په جغرافیه کې دوی په متلونو کې داسې مسایل وه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه، پر هغه باندې پر افکارو باندې موږ بحث کوي، بیا هم هغه څېړل او بحث هم باندې کوي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
احمد شیبریم په ازادي رادیو ادبي مجله کې ستاسو کوربه. تاریخ ته مخه کو، لیکوال او څېړونکی سردار ولی پښتون زوی وایي په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور یو شمیر برخې تخریب شوې دي. دا ماڼۍ نږدې 300 کاله مخکې ودانه شوې ده. د تیر حکومت پر مهال ولسمشر اشرف غني د کندهار د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې دا ځای به د ارګ د سلام خاني ماڼۍ په څیر رخوي. هغه وخت ژمنه شوې وه چې د احمد شاه بابا کور به تر استملاک او ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي او د سیلانیانو پر مخ به پرانیستل شي، خو دا ژمنه په ځای نه شوې. د ښاغلي پښتون زوی په وینا دا تاریخي ودانۍ د وروستیو ورشتونو له امله زیانمنه شوې او که پاملرنه ورته ونه شي په کنډواله به بدل شي. د ښاغلي پښتون زوی سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې ده. ښاغلي پښتون زوی د بابا د کور د جوړښت په تړاو د مرکې په پیل کې وویل
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغه دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور، نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه یو پراخه سیمه وه، دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای وو په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، اما له مشرانو اورېدل دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنۍ کور تر ډیره حده پورې یوازې یو برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیر برخې و پلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی شو چې د احمد شاه بابا اوسنۍ کور یوازې هغه د پامل ځای دی، دغه د پریکړو ځای، دغه
هغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاس ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیوونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا مچا بابا څه امر کوي او دی باید عملی کی. په یاد کور کې د ارواشاه د شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر د نن سوې دی چې د کندهار د مشرانو سره اوریدل دي چې پلستر لدی عمل وسو چې د احمد شاه بابا دغه وخت په کور کې د نن نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواشاه داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکی څوک پیدا سي پلستر په مسلکی ډول رابیل کې بیرته غ نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدل د داد چې په دغه کور کې لکارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشناک گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلاو ښکلا هم لري.
تاسو که په دې ورستوي کې د احمد شاه بابا کور لیدلی وي په کوم وضعیت کې دی؟
ما دغه کور په 2019 د اپریل پر 8 ولید. هغه ورځ چې ما ولید دغه کور ډیر زیانمن شوی ځکه نو چې واځي یې د باندې پلسترونه بارانونه خراب کړي وو او بعضي نقاشي چې پکې سوی وي هغه له منځه تللی وي. دننه د کور ټولې برخې په خوندي ډول ساتل شوی وي خو د بده مرغه د هغه بعد بیا دولت ته وسپارل شو او دولت پر لپسې ځینې بیغوري وکړې او طبيعي آفتونه بارانونو هوا او د احمد شاه بابا کور ډیر سمن کړ.
د پخوانی حکومت پر مهال چارواکو ویل چې د احمد شاه بابا د کور د استملاک چارې بشپړې سوي او ډیر ژر به په یو موزیم بدل سي. که تاسو معلومات لري دغه چارې تر کومه ځایه ورسېدلې او ولې نتیجه ورنکړه؟
زما چې یاد سي د ډاکټر غنی د لومړی دولت مشري پر مهال هغه کندهار ته په سفر کې لدې کور لیدنه وکړه او وی ویل چې موږ به د 10 میلیونو ډالرو په ورکول سره د احمد شاه بابا په کور کې اوسېدونکو څخه دغه سرای رانیسو او له دولتي استملاک وروسته به په میوزیم بدل. خو ما چې معلومات وکړل هغه خبره نه وه، فقط د یو کاغذ د مخه ویل سي وو چې د وزیرانو شورا د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت، مالیه وزارت او سیمایز ارګانونو بنسټ ته دند سپارل کیږي چې د یاد کور د استملاک بهیر بشپړ کړي او د کور د افغانستان د لرغونو نښو نشانو د لمنو ملاړ برخه وګرځوي. د بعضي دوستانو سره چې موږ په دا 3-4 کال د موضوع راپور تکل بل اخره فقط دی پایل ته ورسېدو چې مرکز د خوا څخه د تیر دولت پر مهال د کندهار شاروالۍ ته د دوو کسانو موظفتیا وویل چې دغه سرای ساتنه به فقط د شاروالۍ په چوکاټ کې د دوو کسانو د خوا څخه کیږي. هغه هم په داسې حالت چې دغه دوه کسان چې موظف کسان وو هغه به په میاشتو میاشتو دغه سرای ته نه راښکاره کېدل، بلکې سرای کلب سو د احمد شاه بابا کورنۍ چې یغه اوسېدونکي په دې سرای کې چې له دې سرای د استملاک په بهانه ایستل شوی وو له څو پر لپسې پړاوونو وروسته هم ونه توانېدل چې بشپړ استملاک ترلاسه کړي.
څه علت دی چې دې تاریخي ودانۍ ته توجه نه کیږي او ستاسو په خبره په کنډواله بدلېدونکي دي؟
علت فکر کوم ښکاره دی او زه داسې ګڼم چې دا علت فقط اداري فساد دی. زما د درو یا څلور کالو د معلوماتو مطابق یو ځل له یو ترکی شرکت سره خبره شوې ده، هغه ته نیم پیسې ورکول شوې دي، بلاخره هیڅوک نه پوهېږي پیسې چا یوې. په دوهم ځل د ملي انکشاف په نامه چې کومه اداره وه په مرکز کې هغه د تاریخي ودانیو لپاره ځانګړې بودیجه لرله، د هغې ادارې له خوا څخه یو څو انجینران د بررسۍ لپاره راستول شوي وو. بیا د هغو انجینرانو د خولې څخه چې مناسبه نه ده زه دلته نوم واخلم، د یو دوست لخوا ماته وویل چې د دغه کار 10% بودیجه له مالیه وزارت څخه ترلاسه شوله، خو وروسته معلومه نه شوه چې دا څه شوه. همدارنګه د کندهار ولایتي شورا ته هم ګوته نیول کیږي چې هغوم په دغه کار کې د غفلت تر څنګ بعضي کسانو د دغه شی سره لاس لاره او د دغه کور پر سر دراوتو د لپاره یو ډول کمپاین کوي او څه چې بودیجه و هغه د دوی په منځ کې وخړل شو.
کته سي د یو تاریخي څېړونکو په توګه د احمد شاه بابا د کور د تخریب په اړه خپل اندیشنې لځای چارواکو سره شریک کړي وي، دغه یو عکس العمل څه دی؟
د منډګاک تاریخي بنسټ د یو مسؤل په صفت ما له ډیرو دوستانو سره له تیرو څلورو کلونو دغه موضوع شریک چې په هغو کې زه د اطلاعات کلتور د تیرې دورې د وزارت د ټولو پرسونل ذکر کولی شم، په ځانګړي ډول د باوري صاحب، هارون جان حکیمي صاحب، ورپسې د ولسمشر کرزي سره، ورپسې د اوسني فرهنګ وزیر خیرخوا صاحب سره، او څه موده مخکې زما کابل ته پتاګ هلته له ټولو دوستانو سره، د کندهار له ملي تجارانو منورې طبقې سره. زه دې پایلې ته ورسېدم چې یما د غوښتنه کوله چې بالاخره باید موږ من هیڅ د افغانانو د دغه ځای غم وخورو، کې ونه خورو دا ځای لمنځه ځي. زه دې پایلې ته ورسېدم چې هغه کې هم چې دولت همکاري ونه کړي، بل چاته اجازه دې نه ورکړي چې دا کار وکړي، ځکه یو لړ تجاران ما دې ته حاضر کړل چې هغه وکولای شو د هغو سره په ګډه دغه څه جوړول لپاره کار وکړو. د بعد مرغ اطلاعات کلتور وزارت اجازه رانه کړه. بیا په ځانګړي ډول د خواني ولسمشر کرزي یوه خبره ډیره مهمه وه، هغه دا و چې د احمدشاه بابا کور چې د افغانستان د نوي افغانستان د یو موسس او بنسټګر کور دی، هغه باید د نور خلکو لخوا نه بلکې د دولت لخوا په رسمي او مسلکي شکل ورغول سي. کله د بل چا لخوا ورغول سي نو شایي هغه مانوي او هغه هویت ته صدمه ورسیږي. د دغه مشورې له کبله بیا په بعضو برخو کې زه او زموږ ملګري ما سره ټول دوستان پر شا سو، نو وګورو چې مخته څه کیږي. یوازینۍ خبره اوس دا ده چې موږ تجارانو لرو چې د تجارانو سره په ګډه دغه کار وکړو.
څېړونکی او لیکوال سردار ولی پښتون زوی د کندهار په ښار کې د احمدشاه بابا کور ته اندیشمن دی. د ده په باور که و نرغول شي په کندواله به واوړي. بل ورته په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چاري پیل شوې دي. دا ځای د سلطان محمود د پادشاهۍ په وخت ودان شوی و. البته په تیرو شاوخوا زرو کلونو کې دا ځای بیا بیا ترمیم شوی دی. کله چې سلطان محمود له 2 کاله پادشاهۍ وروسته وفات شو، په همدې ځای کې خاورو ته وسپارل شو او دا ځای بیا په روضې مشهور شو. د دې زیارت ترخاونې لګښت یو سوداګر په غاړه اخیستی دی. جزئیات په دې راپور کې.
لا غزنی مرکز څخه په شاوخوا 3 کیلومتره واټن شمال لور ته د کابل کندهار پر لویه لار آباد دروزې کلی، دلته یو وړوکی بازار دی چې دغه کلی خلک پکې د اړتیا وړ توکي اخلي او د لویې لارې موټران هم تیریږي. د دغه کلی په منځ کې تیر سوی سړک ته څیرمه سلطان محمود غزنوي پارک، او په پارک کې بیا د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي زیارت. په دغه زیارت کې څو تنه ولاړ دي چې کالیا او لاسونه یې په رنګونو رنګېدلې دي. دوی اوس غواړي چې دغه زیارت ورنګوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سلطان محمود غزنوي د زیارت رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل کړې دي. دوی وایي د دغه زیارت د ترمیم او رنګمالۍ لګښت دا یو تن ملي سوداګر لجیب ورکول کیږي، خو نه یې دی ویلي چې دغه سوداګر څوک او د کوم ځای اوسیدونکی دی. د غزنی ولایت ویان حافظ عمر غزنوی وایي
په غزنی ولایت کې د بوتشکن سلطان محمود غزنوی صاحب د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چاري پیل شوې. د غزنی ولایت د والی صاحب په زیار او هڅو چې د زیارت د ترمیم او رنګمالۍ مالی لګښت یې د یو ملي تجارت په غاړه ده، تقریبا 3 لک افغانۍ ورته منظور شوې.
حافظ عمر د غزنی د والی مولوی محمد اساک خنزاده له قول ازادي رادیو ته وویل غزنی یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی چې د سلطان محمود غزنوي ترڅنګ ډیری نور تاریخي او فرهنګي شخصیتونه پکې د پنسوي دي چې د تاریخ په پاڼو کې ثبت دي. دوی وایي هر هغه یو زیارت چې بیا رغونې ته اړتیا وي په اساسي ډول به یې ترمیم کړي. دوی په غزنی او ټول هیواد کې په ملي سوداګرو، خیریه بنسټونو او میشتو ولسونو غږ کوي چې د تاریخي ابدو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې دي خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری تاریخ پوهان او فرهنګي شخصیتونه د دغه کار ستاینه کوي، خو وایي هر څوک دې تر خپله وسه د غزنی د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو په آبادونه، رغونه او ساتنه کې ونډه واخلي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي غزنی ولایت یو تاریخي حیثیت لري، له تاریخي، فرهنګي او کلتوري اړخه
یو بډای ولایت دی. دلته زیاتې امپراتورۍ تیرې سوې دي چې ډیری هیوادونه به له غزنی اداره کیدل، خو که اوس د غزنی دغه تاریخي حیثیت ته پاملرنه ونه سي کیدای سي ګټلی نوم یې له نابودۍ سره مخ سي.
تاریخي ابدات زیات دي، باید د جدي پاملرنه ورته وشي. اوس چې کومو کسانو غواړي تاریخي ابدې ورغوي یا ورنګوي یا جوړې کړي، له دوی مننه کوو. باید نور نړیوال بنسټونه خپله په افغانستان کې اسلامي امارت حکومت باید دغو شیانو ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ورته ونه شي، کیدای شي چې په راتلونکو وختونو کې دغه څه چې اوس غزنی دغه نوم لري د نابودۍ سره مخ سي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری زیارتونه، تاریخي آبدې او نور تاریخي او فرهنګي ځایونه په 2013 میلادي کال کې رغول سوي دي، خو په اوسني وخت کې د غزنی ډیری اوسیدونکي د هغې د جوړښت او رغول کېدو له خراب کیفیت څخه سر ټکوي او وایي د ډیری هغې بیا رغونې ته اړتیا لیدل کېږي.
ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خپرونې مو زه احمد چبر په خدای سپارم. ښه دی وي.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شون دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس تے شام مرمن میں زیوا سے ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر گو نا پناوام. یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوت و دزاره خار پکوچو کی سرگردان و زاوت و یو اوراز و ستال سترگو زخو دوخو دوی سکی ویز ما پچیکی زنگی دم ستا پر پاولیو شرنگی دم ستا پایزید کے یو ورزو ستا پر جب دغو سے سندرشنی دیور تا ونی والے ستاپستر گو کے لمبے وے
لفظونه پکار نه دی یو ورځ و زما پلاس کی غزلونه مړاوي شوی د سندرو نغمه مړي نوریت